قابل قرار دهد که برایشان کمر شکن نباشد.
سلامت باشین.
زنده باشین.
سلامت باشین. زنده باشین که به برنامه تشریف آوردین. تشکر از شما. همچنان شنونده عزیز تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شما است. خدا نگهدار.
در حیث تمنا لتاسو و قدرمن ملمت خدوستان و پیوه بلخ پرونه که محر کلیک و وقت با افغانستان که دا سهر لس بجی شوی. با دیخ پرونه که دا افغانستان و سیم پرده ریپورتون لروخ و پاید لخبرونو کهو. پاکستانی وار بیا چمتوالی خودلی چه دا افغان حکومت و طالبان و ترمنز دا سولی دا خبرو بیا پایل تا امکان برابره وی. تاکل شوی چې د ملګر ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. تاکر شوی دا چی پا نگدی راتلون که کی با دا افغان کروالو دستونزی دا هواری لپاره یو نریوالا غونده جوڑه شی. دا کروالو لپاره دا ملگور ملتون علی کمیشنره یا یو این ایچ سی آر وای دا غونده دا اکتوبر میاشتی پلومره اونه کی پا جنوا کی جوڑه گی. پا کابل کی دا یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازاده راڈیو تا ویل چی پا غونده کی با بحر کی دا میشت افغان کروالو دا رستانی دو او دا غوی دا زی پرزای کول لپاره دا مرستندوی هیوادونو دا مرستی غختنه وشی.
در اجلاس کمیته اجرایی
یونیچیار مهاجرین خغل فرهاد وی دا یونیچیار دا اجرایی کمیته پناسته که با افغان کروالو دا هغو دستنولو و دا بیازه پرزه کولو پالا باستونه پای وخاص غونده که دا مرستندوی هیوادونو پا گلون تر سرشی. دا فرهاد پا وینا دا ملگر ملتونو دا کروالو علی کمیشنره دا مرستندوی هیوادونو وقتی چی افغان کروالو تا یوزل بیا جدی پاملر نوکلی. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتجهیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د سولې خبرې چې د روژې په میاشت کې پیل شوې وې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وسندیدې. سرتجهیز همداراز د پاکستان پر ضد د افغان چارواکو وروستیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل د افغان حکومت تورونو پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي او زیاته کړي چې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتجهیز نن په کابل کې د افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او نور افغان چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو وزیر سره چې کابل ته د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی کتلی دي. نوموړي د ایران د کورنیو چارو وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي. سید حسین علمی بلخی د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فزبی سره چې پرون د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید په کتنه کې د افغانستان ایران او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ترمنځ د درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کړی. دواړو وزیرانو په ایران کې د ایران غیر قانوني کډوالو ته د استوګنې د قانوني اسنادو د ورکولو په اړه خبرې کړې او پرېکړه یې کړې چې دواړه لوري دي دا هغه افغانانو د ثبت او راجستر لپاره چې په ایران کې د استوګنې اسناد نه لري وګړه طرحه برابر کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجاني اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغه بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوسمهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجاني چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې همداراز زیاته کړه چې د دې موافقې د څېړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټه جوړه کړي. د ایران یو جګپوړي چارواکي پرون خبر اعلان ته وویل دا کمیټه به په راتلونکو څو اونیو کې د دې موافقې په اړه پریکړه وکړي او ښایي پارلمان په شاوخوا یوه میاشت کې رای ورکړي. لاریجاني وویل چې د شخصا دا موافقه ښه ګڼي خو خبرداری ورکړ چې ښایي ځینې مخالفتونه هم ورسره وشي. له دې مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي خبرداری ورکړی و چې د نړۍ قدرتونه دې پر ایران بندیزونه لرې کړي او که داسې ونه شي نو اټومي موافقه به هم نه وي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویل بندیزونه به د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د موافقې له عملي کېدو وروسته لرې کیږي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون له دې مخکې ویلي وو چې ټول اروپا په ویره کې د ځکه مشران نشي کولی د کډوالو بحران حل کړي. اوربان همداراز زیاته کړه چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټولې اروپا. انګیلا مرکل د اور بند سرګندونو په جواب کې ویل د هنګری د صدر اعظم دا خبره سمه ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال رجستر شي، خو دې زیاته کړه چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری صدر اعظم د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې لسی شنبې ورځې راهیسې په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال ګیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو هنګری وایي چې غواړي د اروپایي ټولنې مقررات عملي کړي. د هنګری پولیسو د تېرو ورځو مظاهرو په دوام چې په ترڅ کې کډوال جرمني ته د تلو غوښتنه کوله، د کلیټي په نوم د اورګاډي سټېشن بیا پرانیست، خو د هنګری د اورګاډي اداروي د لویدیځو هیوادونو ته مستقیم سفرونه یې ځنډولي. او دوه برتانوي خبر اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي و پرون خوشې شول. جک نراهن او کمرمن فلیپ پندلبوري تیره اونۍ د ترکیې په جنوب ختیځ ښار کې دیار باقر کې ونیول شول. دا دوه خبر اعلان په یوه سیمه کې چې اکثره کوردي ځوانان له امنیتي ځواکونو سره نښتې کوي ونیول شول. ویل کېږي د دې برطانوي خبر اعلانو ژباړونکي محمد اسماعیل رسول چې هغه هم پولیسو نیولی او تر اوسه نه دی خوشي شوی. د دې درېو کسانو نیول د بشري حقونو د مدافع ډلو، رسنیو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې له سختو اعتراضونو سره مخ شوي وو. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ تاسو نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د کابل د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته ویلي چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی.
روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي.
دا نوموړي د دې سرګندونو بشپړ ریپورت لرو. همدارنګ به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې له لوري د یوې نجلۍ او هلک په عام محضر کې وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف بلل دي. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې ملګري ملتونه وایي په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 140 سره کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي دي. دغلته له یو افغان زلمي سره غږېدلی یو. همدارنګه په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړی دی. دا مسله هم څېړو. که وخت وځي نور ریپورټونه به هم ولرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره هر راز همکارۍ ته چمتو دی. په دې اړه به نور تفصیل احمد تکل نو اورو.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي ک افغان حکومت وغوړي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي. او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د مولا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړی. له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارتي هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې یې اندېښنې رامنځته کړې او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د ده د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې رابرسېره کړې. سیګار په خپل یو نوي رپورټ کې د کډوالو د رسنولو چارو وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د هواري په یو پروګرام کې په ناغېړې تورن کړی دی. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
دوستانو د تیروتنې له کبله بخنه غواړو. دغه رپورټ اوس نشر ته چمتو نه دی. یو بل رپورټ راخلو وغدا دی چې ناټو یا په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو لخوا د غوڅ ملاتړ په نوم ماموریت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو غوره روزنه، تجهیز او مشورې زیات وخت اړتیا لري. امریکایي څلور ستوریز جنرال چې په اروپا کې د ناټو ائتلاف د قمندان په حیث کار کوي د پنځشنبه پورس په کابل کې خبر اعلان ته ویلي چې طالبان اوس هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ دی. په همدې حال کې د ناټو د پوځي مقام د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان همکاري مهمه ګڼي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې افغان ځواکونو تل د جګړو په میدان کې خپل وړتیا ښودلې، خو له دې ټولو سره سره وخت ناوخت د روزنې او تجهیز په اړه بحث هم راپورته شوی. افغان چارواکو چې ډېر ځلې په هوایي، استخباراتو او لوجستیکي برخو کې د مرستې غوښتنه کړې، اوس د افغانستان نه بهر د ناټو یو لوړ پوړی قمندان هم دا مرستې مهمې بولي. د اروپا لپاره د ناټو د عالي ائتلاف قمندان جنرال فیلیپ بریدلوف د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان ځواکونو په تجهیز ټینګار وکړ، خو یې ویل چې دا کار زیات وخت اړتیا لري. خاغلی بریدلوف وایي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو کړنې د ستایلو وړ دي او په دغه هیواد کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لا وخت اړتیا لري ترڅو دا چاره لا ښه شي.
څو کاله پخوا پوهېدو، اوس هم پوهېږو او په راتلونکي کې هم باید پوه سو چې موږ په څلورو برخو کې د افغان ځواکونو سره خپلو هڅو ته دوام ورکوو. هوایي وړتیا، استخباراتي، لوجستیکي او په ټولو برخو کې عمومي پاملرنه باید پیاوړې سي.
د نوموړي په وینا افغان ځواکونو تر دې مهاله په یوازې ځان په خشان سره د هیواد دفاع کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د روان میلادي کال د پیل رئیس د طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې په نامه د بلې سخت دریځې ډلې سره په یوازې ځان په جګړه بوختي. د ناټو څلور ستوریز دا جنرال اوس هم وسلوال طالبان د اسلامي دولت یا داعش ډلې په پرتله د افغانستان لپاره غټ خطر یادوي. نوموړی وایي طالبان په ټول قوت سره هڅه کوي چې افغان ځواکونه کمزوري کړي او دا هغه څه دي چې دوی پکې ناکام شوي دي. بلخوا په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو په بل شکونه ډېر شوي، ښاغلی پلیف بریدلوف وایي چې پاکستان باید د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
موږ د افغان حکومت د دې هڅو څخه ملاتړ کوو چې پاکستان دې د خط په اوږدو کې پاملرنه ډېره کړي. زما په نظر موږ ټول په دې موافق یو چې د پولو په اوږدو کې د ستونزو ځواب د دواړو هیوادونو ګډې هڅې دي.
نوموړی وایي چې دی د افغانستان وضعیت څاري او په تېره میاشت کې د وسلوالو مخالفینو حملې د کال د نورو میاشتو په پرتله کمې بندي شوی دي. د افغانستان څخه بهر د ناتو دا جنرال داسې وخت د افغانستان په وضعیت غږیږي چې کارپوان وایي افغانستان خپل وضعیت هله ښه کولی شي چې نړیوال ځواکونه د تجهیز په برخه کې خپلې کړې ژمنې ژر عملي کړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
لا یوی اونې زیات وخت شو چې د نړۍ او اسداباد ترمنځ خسیدل لاره د ترافیکو پر مختړل شوی د سیمه اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو په دې لاره کې دیوالونه وهلي او چاته د تلو راتلو اجازه نه ورکي. د کونړ د امنیه کمانډان بیا وایي چې له سرک څخه د ماینونو او دیوالونو لرې کولو لپاره عملیات پیل کړي او څو ورځې وخت به ونیسي چې ټول خندونه له سرک لرې شي. روحل انوري له سیمې نور تفصیل راکړي.
د کونړ د ناړۍ او نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له یوې اونۍ ډېرې ورځې وشو چې د دوی سیمې ته غځېدلې لاره کې وسلوالو مخالفینو دیوالونه جوړ کړي، له غرونو یې غټې تیږې راغورځولې او په سرک کې ماینونه ځای په ځای کړي دي، خو تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلی چې لاره کې پراته خنډونه لرې کړي. د نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکي وای په خپل سیمه کې هم د لارې په اوږدو کې ډېرې امنیتي ستونزې لري. کله چې له ډېرو مشکلاتو ګاللو وروسته ځانونه د کونړ غزیاباد ته راورسوي، هلته هم وسلوالو مخالفینو له یوې خوا په سرک کې دیوالونه کړي او له بل لوري د غرونو په لوړو څوکو کې وسلې لګولې او چې څوک پر سرک حرکت ته زړه خکړي نو پرې ډزې کوي، چې دې کار خلک حیران کړي دي.
خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي، سخت مشکلات دي، مواد هم خلاصېدلو کې دي او ډېر خلک په تنګ دي، د حالت نه سخت په تنګ راغلي دي.
دوی وایي پخوا به چې د ناړۍ او سدآباد ترمنځ لاره بنده شوه، دوی به د اړتیا وړ شیان د پاکستان له چترال راوړل، خو څه موده وړاندې چې د ناړۍ په بریکوټ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستانی او ملیشو په منځ کې جګړه وشوه، له هغه وروسته هغوی هم لار تړلې ده.
برګ مټال او د کمدیش تر نړۍ خلک حتی د غازی آباد خلک چې دي دغه مریضان به زیاتره شتال ته بتل، دروش ته بتل، پاکستان منطقې ته هلته بتل، که نه تداوی دپاره بتل. نو شتابان هغه لاره بنده شي، خو خلکو دپاره یو کړاو دی، هغه لاره هم بنده شي او دې خوا ته په داخل کې دغه د غازی آباد لاره دا د ناړۍ لاره دا هم بنده شي. نو خلک خو یوم ستونزو سره مخامخ دي، جړه تر هغه خلک څوک اشاره نشته.
د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار وای د لارې تړل کېدو په وجه ولسی وګړي ستونزو سره مخ دي او د هر سات تیرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي.
دا و ورځې کې تقریبا چې لارې بند ده، د ناړۍ او د غازی آباد ترمنځ لارې بند ده، هلته خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. دلته اکثره محصلین بری سار دي، خوراکي مواد چې دي دا نشته دي، هلته خوراکي موادو کمبود دي، خلکو مشکلات زیات شوي دي، نرخونه زیات شوي دي، مریضانو انتقال نه کیږي.
هغه له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور دې په ولس رحم وکړي او د لارې خلاصولو کې دي پوره هڅې وکړي.
زمونږ د دواړو خواونه غوښتنه دا ده، د ولس د نماینده په حس باندې دغه لار د ولسونو په مخ کې پرانستل شي او د ولس په آرام سره خپل ژوند وکړي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو یې په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي، څو د ناړۍ او سدآباد ترمنځ په لاره کې پرتی امنیتي ستونزې له منځه یوسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملونو د ننیول کېدو له امله په هیواد کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شوې. په دې موضوع یو رپورټ لرو، خو مخکې له دې نه چې دې رپورټ ته ورشو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په غور کې د ابتدایي محکمې له لوري د یوې نجلۍ او هلک په عام محضر کې په شلاق وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف کار بللی. په دې اړه د عصمت ساروان چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په غور ولایت کې د یوې نجلۍ او هلک محاکمه د اندېښنې وړ وبلله. په غور ولایت کې یو هلک او نجلۍ په خپل منځ کې د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د ابتدایي محکمې له لوري د ګڼو خلکو په مخ کې په شلاقو ووهل شول. د محکمې له لوري د دې پریکړې پر اجرا بېلابېلو ټولنو عکس العملونه وښودل. د بښنې نړیوالې مؤسسې د غور د ابتدایي محکمې پریکړه وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له حکومته وغوښتل چې د دې مسئلې له عاملانو سره حساب وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لور ته شګامونه پورته شوي، خو له بده مرغه لا هم ډېرې ستونزې شته. دی وویل چې د غور د محکمې پریکړه په دې خاطر د اندېښنې وړ نه بولي چې ګواکې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د اسلامي قوانینو د تطبیق مخالف دی.
در مخالفت با تطبیق قوانین اسلامی در افغانستان
نیست. دا وی په افغانستان کې د اسلامي قوانینو له تطبیق سره مخالف نه یو. دا خبره باید ډیره واضح وي، خو فکر نه کوم چې دوی د حد یا د حد د اجرا کېدو ټول شرایط پوره کړي وي. دوهمه مسأله د عادلانه محاکمې ده چې دوی نه د پزای کړي. مثلا دوی ته مدافع وکیل نه دی ورکړی، بل دا چې دا فیصله ابتدایي محکمې کړي. حال دا چې په افغانستان کې درې محکمې شته، د ابتدایي محکمې فیصله په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده. میرمن سمر همداراز وویل سره له دې چې څارنوال د محکمې پر پریکړې راضي نه و، قاضي د پریکړې په سبا خپله فیصله اجرا کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس د ګڼو خلکو په وړاندې یوې ښځې ته سزا ورکول د انساني کرامت سپکاوی وباله. ویویل شاوخوا چوکۍ ایښي دي، سړی پرې ناست دي او یو سړی نجلۍ په شلاق وهي. په شریعت کې همداسې نه دي ویل شوي. دی څو چې وسې رسېږي لاس پورته کوي او د شلاقو وارونه کوي. هلک او نجلۍ ته تېره اونۍ د غور په مرکز چغچران کې د پولیسو او نورو چارواکو په مخ کې سل شلاقې ورکړې شوې، خو دې مسئلې ته د خلکو پام وروسته له دې واوښت چې تلویزیونونه یې تصویرونه خپاره کړل.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو ناوړی د ښځو د وضعیت په اړه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې. دوی وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملونو نه نیول کېدل د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شي. د دې کمیسیون د ښځو د برخې مشر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ بلله. ویل چې امنیتي ځواکونه د دې پیښو د عاملونو په نیولو کې ناغېړي نه کوي. دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه وایي، یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د قانون کمزوری، حاکمیت د مجرمینو نه نیول، ورته لازمه جزا نه ورکول، تحمیلي رواجونه، د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډیر نور هغه لاملونه دي چې ویل کیږي په هیواد کې د ښځو د وژنې شمېره لوړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د څانګې مشرې لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وویل د داشان نورو ډیرو لاملونو له امله د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې دغه کمیسیون د ښځو د وژنې 50 پیښې ثبت کړې دي. اغلی سلطانی وایي چې ډیرې دا ښځې د هیواد په نام نسیمو کې د سړیو لخوا وژل شوې دي. دا وایي هغه علتونه او عوامل چې د دې سبب شوي دا وژنې ډېرې شي، لومړی د قانون کمزور حاکمیت دی تر دې چې عاملین نه مجازات کیږي او کله چې جرم کوي تختی. موږ چې کله د سیمیزو چارواکو سره اړیکه نیسو، دوی وایي چې هغه سیمه زموږ تر واک لاندې نه ده او عاملین د مخالفینو سره یو ځای شوي دي. په هغه ولایتونو کې چې دا پېښې کیږي د قربانیانو څخه ملاتړ نه کیږي. نوموړي په دې نظر ده چې د هیواد په ډېرو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو حقونه د ناوړه عادتونو قرباني کیږي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې حتی ښځې 10% هم خپلو حقونو او عدالت ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په دې ورځو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې رسنیزې کیږي او تر ټولو په تازه پیښه کې د بغلان په ولایت کې یو تن خپله لور په بېرحمۍ سره وژلې ده. خو پوښتنه دا ده چې څه هڅې ګټورې تمامېدی شي تر څو زیاتېدونکی دا رقم کابو کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي غوښتنه یې دا ده چې امنیتي ځواکونه خپل رول ډېر او د داسې پیښو د عاملینو په نیولو او مجازاتو کې ناغېړي ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د هیواد امنیتي منصوبین تل د بشري حقونو د نقص کوونکو په لټه کې دي او تر اوسه یې لسګونه د تاوتریخوالي عاملین نیولي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش
پولیس په ټول افغانستان او له غزایا چې مونږ ته راپور رسیږي خپل اقدامات لري. مونږ لسګونه موارد لرو چې عاملین پیژندل شوي او نیول شوي دي، خو اوس هم ځینې کسان زمونږ تر هڅو لاندې دي او هغوی ته رسیدګي کیږي. داسې موارد هم لرو چې دوی تختی، خو مونږ هغه تعقیبوو. د ښځو د حقونو ملاتړ په لسګونه بنسټونه په افغانستان کې فعالیت کوي، خو له دې ټولو سره سره داسې شکایتونه موجود دي چې خلک د ښځو د حقونو په اړه سم معلومات نه لري. ویل کېږي چې له همدې امله جنسي تیری، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، د ښځو وهل او ډبول، دوی ته د نفقې نه ورکول او روحي ځورونه هغه څه دي چې تر ډېره عام ګرځېدلي او د پیښو کچه یې هم لوړه کړې ده. د ښځو د حقونو ملاتړي وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو نیول او سم مجازات کولی شي د دوی په وړاندې د ورته پیښو د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره بنا یې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 141,000 کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان وایي له دې پرته هره ورځ 2000 نور کسان هنګري ته په دوامداره توګه ننوځي. په دو کې تر اوسه چې دالته تللي دي 18,000 افغانان، 45,000 سوریایان او د پاکستانیانو شمیر پکې 14,200 خودل شوی دی چې زیاتره د پنجاب د صوبې اوسیدونکي دي. یو ولس کلن افغان ځوان حبیب الله دا وخت د هنګري په بوداپست ښار کې د اورګاډي په تمځای کې ناست او هڅه کوي چې د پناه اخیستو لپاره جرمني ته ولاړ شي. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې له افغانستان اروپا ته د پناه قانونه توګه تک اله ترې پوښتلی.
کور کې چې دی مزدوري ډوډۍ خوراک دا شی هغه شی نه پوره کېږي، نه لکه سو انسه کوشش وکړه په افغانستان کې تر 1500 افغانۍ وګټي، 1500 وګټي په باندې کور چلول ډېر مشکل ده. کوچنی مریض ته بل شی مریض ته بل شی مریض دا خرچه مارچه مشکل ده.
اوس داسې راته تاسو راووتله تاسو په څه طریقه تر دې ځای راورسېداس؟
په چغبران په افغانستان کې هم سفر چیرې
نه، خو تاسو مشخصه په کوم ځای کې له چا سره واست؟
کندهار نه خو زغه به شلمیږي.
شانو دوی تاسو ته څه وویل؟ تاسو رابطه څنګه سره وسو؟
کوم پښتنه پښتنه باندې مختلف پیدا کوي واغ جنرال یا افغانستان رالو، ایران ته ایران رالو، ترکیه ته ترکیه رالو، بلغاریا ته بلغاریا رالو، دغه ته بل ملک ته دغه نه انګلیز رالو.
شاردا راتو سچین تاسو څومره پیسې ورکې؟
3 لک افغانۍ ورکې دي.
یعنی دا د افغانستان کاچ اکبر تاسو کوم ځای راورسول؟
استانبول پورې.
ټول افغانستان تر استانبول سفر په کم حال کې تیر شو؟ یوازې واز ته نور خلک مو
ټول پښتانه دي، افغانان دي، پښتونان دي، اساس دي، کوچنیان دي، دنیا مخلوق ده په اورز دا وړي.
سفر هم څنګه وو؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته وایم 500 مونږ ټوډین د خپل لیسا په بلغاریا کې سفر ټول د خوراځي خدای په درې په ځنګل دی اړه په بل ځنګل څخه تابل ځنګل دی اړه په بل ځنګل څخه تاسو ټول ستري لاره ده.
نو دا په شو سفرونو کې په ګاډي کې وو؟ پس کې بو
یا دا چې د ترکیه سره وای ته ترکیه مرسته ده، ایران ترکیه مرسته ده، پیدا کوي 12-14 غنټې مزل په درې دی پیدا تللی او بیا دغه مرسته واوښتل د ترکیه مرسته واوښتل بیا ترکیه نن کوم خپل کوچک باران دی هغه بیا راوي سلو استانبول دی کول بیا
ش بیا لاغه ورسته تاسو کوم ځای ته لاړاست؟
بیا دغه ورسته نه بیا مو یار دغه ترالو ترکیه د بلغاریا ته واوښتل. بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راول واوښتل؟ تاسو یوازې
بلغاریا ته یا هغه په چغبر د سره دی نه هغه دی بیراړې پاریا ته هغه دوی شپې په درې
کې یعنی هغه دوی شپې سفر هم په څه کې وکي؟ په بس کې
هغه دوی یا په غرو باندې.
نو تاسو بیا تر هنګری څنګه راورسېدل؟ اسه په څه طریقه
انګری نه پیدا پیدا و وشتل په ټرین کې په مترو کې؟
نو اوس تاسو له څور ورځې زادل ته په هنګری کې یاست؟
په هنګری کې نن شپه مو ستنځم د تبراتي او ټرین باندې ټول څه باندې کرا په چمنو کې پراته یو.
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي؟
خوراک موراک دی موږ خو چیرې پښتانې یو نه کړه چې خوان موږ نه راکې دلته دغه والا ستا سوریا والا ستا تیارا والا خلک ستا سوریا والا خلق سن هغه چې خوراک ورغوردي دا ملک والا کونه اخلي نه نو ما ول د دې سیب نم تیرې مې دې خوراک نم تیرې خپل په جیب کې کوي کنه یو خان نه یو خاطه ورځم یو پښتون کې کما غنه یو سور په واخل ما ځان د شی واخل ما خپل سره ګر کما غنه یو سو واخل ما بیا ځان د شی واخل دا چې مې په جیب کې وره پینس دار ریلو ته نه شي کېته دا اوترش پورې ورسول یا د جرمني پورې ورسول
دا سی یو دردمنه واقعیا تاسو ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چا راغلی
یا دردمنه د ضربه دغه چې وځ ما خام شدا سي د شان چې د ته وست مخ نه نه چې پاکه زپښته درې د ولې دغه بوتونه دی مزال دی په څنګلو کې ماران ساسر مشان سار شېستنه
او اوس تاسو نو راتلونکو پلان څه دی تاسو چرته تل غواړي
اوس دغه ټیم پاره کې نه سي نو مړ راتلونکو پلان دا دی چې مړ لونګ جرمني ته ځو
نو اوس جرمنی ته ولی تاسو تللی نه سي ترين تاسو نه وړي که څنګه
ټرین مو نه وړي پر یو شل زره پنځه وی زره کسان پراته دي نو دغه د وجه موټم تبا موټم خراب تلو او دیم تبا و سوریا والا دغه ټول پراته دي د وجه موټ کارم نه کیږي
دوستانو د یو افغان زلمی مرکه مو اوریدا چې په ناقانونه لارو تر هنګر را رسیدلې د شکایتونه مو اوریدل خو دې به هم وخت ورده چې تر هنګری پوری رسیدلې تر هنګری مخ کې ډیر پړاوونه شته چې ځین خلک ترې د تیرېدو توان نشي پیدا کولای تر خبرونو وروسته به د یو کوچنی ماشوم چې نه دی توانېدلې تر هنګری ورسیږي کیسه در سره شریک کړو خو سپام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا فایل ته امکان برابروي په دې اړه د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ رادیو سره په یو مرکه کې څرګندونې کړې ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اتومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو په تمه دی د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړي او هیواد به هر هغه کار شي له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي او دوه برتانوي خبريالان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي وو پرون خوشې شو دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل د کډوالو په اړه مو مخکې یو مرکه کې د یو افغان کډوال سره مرکه واوریده چې د محل په هنګری کې دی او خپل شکایتونه او خپل مسلې زموږ اوریدونکو سره شریک کړي په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې یو ماشوم مړې موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړی د رپورټونو له مخې دا ماشوم د سوریې پناه غوښتونکی و پدیر ابد اسمت سروان ریپورت وره
په ټلویزیونونو او انټرنیټ کې دغه مرشوي ماشوم د دردونکو عکس خپریدو چې د سمندر په غاړه پروت دی او داسې ښکاری لکه ویده چې وی خلکو ته سخت ټکان ورکړی دی په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دا ماشوم یو کلن دی خو په ځینو نورو کې څلور کلن بلل شوی دی د چې سر کمیسا او شین پتلونه پتاندی د اوبو څپو د ترکیه د سمندر غاړې ته وړېره کورنۍ په دې هله چې د سوریه له جنگ به وشوري په بیړی کې سپور کړي وو خو له دې نو خبره چې د سړ دا ټوټه به په داسې دردون کې ډول ساور کوي په تصویرونو کې شو دل کېږي چې د ژغورنې یو عملې د سمندر لغاړې اخلي او بل ځای وړي د یو له هغو دولسو مسافر څخه و چې د ترکیې په سواحلو کې بیړۍ ډوبه شوه او ټول مړه شول راپورونه وایي چې د دوی بیړۍ د یونان لور ته روانه وه او په لاره په اوبو کې چپه او ډوبه شوه د بشري حقونو د څار په اداره کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر ندیم هوري د دغه ماشوم تصویرونه نه هېرېدونکي بللي دي د پخپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دا تصویرونه د ګډې ناکامۍ تر ټولو لویه نښه ده د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک ټویټر او نورو کارونکو د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د پناه غوښتونکو د دې ناوړه حالت غم وخوري اکثره پناه غوښتونکي د افغانستان عراق او سوریه اوسیدونکي دي دوی په خپلو هیوادونو کې د جګړې له اوره د شې راتلونکي په هیله د مرګ خطر په غاړه اخلي څو ځانونه اروپا ته ورسوي
او سم مخکله د شیزوان فکر پروگرام درته وړاندې کو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړي. سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د کډوالو د رسنولو چارو وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د حل په یو پروگرام کې په ناغېړې تورن کړي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري. ورپسې شیزوان فکر پروگرام خبرېږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوي دي. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یوه برخه وه. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو ترڅنګ له دې کار سره ډېره لیوال تیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2013 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په نږدې راتلونکو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیواد دونو دمرستی غوښتنه وشي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی میو منئ. درنو اوریدونکو په تیرو ډیر لسو کالو کې د کونړ په سین د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره غنیش منی او سرویګانی شوی. سمو د وړاندې د افغان حکومت پاکستان او چین ترمنز د سورتا پسیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوی و، خو تر اوسه نه د عملی شوی. په نننی ګردی میس کې مونږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دی او دی ته ورته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هر کله وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته وایي چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی.
پرته له شک چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی له دې څخه هم ورخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې د مشرانو له لورې د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لوري د کونړ ولسونه هم په هغه ژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفاق کوي او د هغوی سره ملګرتیا خي باور ورباندې کوي، اعتماد ورباندې کوي. د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزي په ټولو دورو کې البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا و چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي. او اوس د ملي وحدت په حکومت کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته له خلکو سره خبرې کړې دي او کمپاینی غونډې ترسره کړې دي. ولسونو ته یې دا وعده ورکړې وه، ولسونو ته یې دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړېدي، خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. موږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا همدومره چې د چارواکو لخوا 400 کیلووات ویل کېږي، خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه اوس برېښنا د کوچني بند څخه چې دی په مرکز اسدآباد کې هغه یو نیم سل کیلووات برق هم نه تولیدوي، چې حتی د دولتي ودانیو دغه د برېښنا ستونزه پینه ده هواره کړې. ولسونه خو لا پرېږده او عام خلک پرېږده.
ډېر مننه خیبر ټګر. محمد ناصر ملنګزی دار ته وایي چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي، هم دلته حالات ته برابر شي، باید په دغه سین باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي، ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو؟ سلامونه.
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو، په دې کې به دومره وایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي، خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې منسټیز کارونه وکړي، خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي، خلک یو ځل بیا د جنگ په ټغر کې نه وي، ځانمرګي بریدونه، تروریستي اعمال، جګړې، ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار هغه ترسره نه شو. د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سین باندې د برق جوړېدل، زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې، یعنی د کلونو کلونو ارمان دی. یوازې وخت چې د داود خان واکمني و داسې ول کېده چې د سره تعقوبند باندې سروې شو او پرېکړه شوه چې په دې به برېښنا جوړېږي، د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده. په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی، څو ځل په دغه سین باندې سروې وشوله، حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سین باندې به برېښنا جوړه شي. زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا ناعملي کېدل، یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي، واقعا یې په داسې بنسټیزو پروژو لګولې وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي. څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي، او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سین شي. دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هېوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله، خو دغه چا په موږ سو درانغله ده. د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وعدې وشولې، حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپاین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې، ټولو حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو، دغه د اوس تاسو ګورئ چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو، د کمپاینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وي خو عملي نه شوې. د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه هم دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کومه چې نه ده ورغوستل شوی. خو زموږ ارزو دا ده چې کلام په یو نظام کې یا په سره یو نظام چې د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي، هغه خبره باید کوي، باید عملي کړي، او کله چې نه کوي نو بیا دې فکر کومه دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وایي دا کوو هغه دې نه کوي.
ډېر مننه ملنګزی صاحب. فضل واحد افکاری ملنګزی صاحب ویلې چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې، همدارنګه افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي ترڅو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه. ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي ترڅو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور سلامي نه وو؟
انوري صاحب رښتیا هم دغسې ده. موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي، داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي پلي کړي، او هغه نظامی کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغوی دلته یوازې د ځان نه شګې راتاو کړې وي، او اوس چې تلل نو یا په ځینې بیسونه وسوځول او ځینې چور او تالاک له په خلکو باندې دې دپاره چې دلته په دغه سیمه کې آبادی پاتې نشي. رازو دې ته په مناګي کې یو برېښنا بند روان دی، ولې هغه هم د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لوري نه ده، زمونږ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه باندې 10 میلیونه امریکایي ډالر لګیږي، خو ولې یو میتر واله کې اوبه راځي او 3000 کورنیو ته به دغه برېښنا ورکړي. موږ چې د دغه انجینرانو سره څونه خبرې کړې دي.
په لس میلیونه امریکایي ډالرو باندې د 3000 کورنیو روښانتیا د تخنیک د نگانه مونږ مناسب نه بولو. باید دغه برېښنا بند په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګندي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي. ریښتیا هم دغه کمې پیسې چې راغلي وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي، او دولت ته چې څومره مسولیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې، او اول خو دوی ته مسولیت نه دی ورکړی شوی ځکه هغوی ته ویلي وو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ. ولې ولسمشر چې راغلی وو کونړ ته راغلی وو هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړلې چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړې دي، او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سر تاقبان د پروژې یادونه ما سره کوي. خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري، او د سر تاق په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نه شي برداشت کولی. څو میلیارده ډالر په هغې باندې راځي. چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي، نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډیر زیات خوشبینه وو ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي، د هغې د ورانولو، د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز، ځکه چې پاکستان او چین سره ډیرې زیاتې نږدې اړیکې لري. نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی. نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمر توګه باندې سرته رسیږي، خو ولې تر اوسه پورې د دغه هم څرک نه لګیږي، او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغرازو په خاطر باندې کول، او کوچین دغه څه ته اوږه ورکړي، نو فکر کوم چې ان شاء الله دغه پروژه به په سمه توګه ترسره شي، پلی به شي، او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وري.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه اوري. خیبر ډګر دار ته وای کچیرته د سورتاق په سیمه کې یا د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ شي د برېښنا څومره مهم دي د افغانستان لپاره، د ګوندیانو لپاره؟
کچیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسبه ګټه پورته شي، زه دا ویلی شم په تخنیکی لحاظ خبرې نه کوم. منګه چې ګورو په خپل مشاهده کوي د کونړ لوی سیند او کوچنی سیند دواړه لوبونه په هر وخت کې ډک روان وي، نو کچیرته په هغه مناسبو ځایونو کې چې سرویګانې ورباندې شوي دي هلته برېښنا بندونه جوړې شي څو ګټې لري. یوه دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلې او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودله، له دې وروسته به برېښنا ولري. دویمه دا ده چې کونړ یو کوچنی غرنی ولایت دی، نو په دې ولایت کې که چېرته برېښنا موږ دوامداره ولرو نو موږ دلته ډېرې فابریکې هم جوړولی شو، هم د دولت په چوکاټ کې، هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې. موږ ښه پانګوال لرو، هغه کولی شي چې کوچنۍ فابریکې دلته جوړې کړي، نو خلک لاس په کار شي. تاسو وګورئ که کله دا کار وشي نو ورسره جوخت دغه د نامنې ستونزه هم تر ډېره اوارېدلی شي. ملګرو خبره وکړله په د سره طاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخلې به شتون ولري، خو زه په یو نظر باندې یم، او هغه دا چې زمونږ په حکومت کې یا په مجموع کې زمونږ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپلو دغسو اساسي مسایلو په برخه کې هغو جدي اقدام وکړي. که د ګاونډیانو مسله یې انوري صاحب، دلته قوانین شته، هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته او هم داخلي قوانین شته. موږ د هلمند د سیند په برخه کې هم له ګاونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو، او هغه په ډېر ښه ډول باندې هوار شوي دي. والته اوس که زموږ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت وي د دې نه دې ګټه پورته کړي، موږ د پاکستان ته باید ځواب ورکړو، او د هغوی سره باید ډیپلوماتیکي او سیاسي اړیکې لا قوي شي، او چې دغسې مسایلو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړل شي. اوس پاکستان که لاسوهنه کوي د همدې اوبو نه هغوی د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه پرفه کړي دي، ځکه هغوی نه مولس غواړي چې موږ ته برق جوړ شي. اوس چې دغه اوبه زموږ نه ورځي هلته هغوی په خپل ضرورتونه پوره کوي، خو خیر دا اوبه خو موږ ټول سیند خو موږ نه بندو، او کله چې دا برېښنا بند جوړیږي نو په هماغه ډول باندې د ټول قوانین ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هواریږي. اوس یوازې او یوازې دا د ګاونډیانو ملامتیا زنه ورا چوم، یوازې ملامتیا زموږ د حکومت او زموږ د دولت د، دوی باید جدي اقدام وکړي او د خلکو سره کمی
شمیر کړي. کچیرته چین او پاکستان د دغه بند جوړولو کې سستی کوي، ځنډ کوي، نو افغان حکومت ته خدا په کار چې هغوی ته ووایي چې وروره تاسو ما سره موافقه کړې ده، راشي چې دغه بند باندې کار شروع کړو.
سل په سلو کې وګورئ، د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي، واټن او فاصله هله رامنځته کېږي. انوري صاحب، چې حکومت دا چارواکي دي، په دې باندې مونږ اعتماد کړی دی، باور هم ورباندې کړی دی، رایه هم ورکړې ده. کله چې اوس دوی مونږ ته ژمنې کوي او عملي کوي، نن دا معنا لري چې دوی مونږ سره د دروغو سیاست کوي. او په سیاست کې چې کله تا دروغ وکړل، دوکه دې وکړله، فریب دې وکړه، او د ولسونو په تیروتلو باندې کار وکړه، نو دا د دې معنا لري چې هغه بقا نه لري، پایښت نه لري. نو زمونږ هیله د خپل حکومت نه دا ده، د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیر باسي چې یو ځل ته په دې نوم باندې ووټ واخلي، رایه تې واخلي، چې تاله زه برېښنا جوړوم، ستا دغه ستونزه زه هواروم، مال ووټ راکړه. کله چې ورله ووټ ورکړي، بیا ورته بله پلمه راوباسي چې ماته ګاونډی هیواد وایي، ماته نړیوال وایي. یو وروره ته قینات ورته ورکړه، تاله خو چې مونږ ووټ درکړی په همدې خاطر باندې چې دغه شته ستونزې چې دي دا د مخې ته یوې خوا کې او پرمختګ وکړي. نو که بیا نه شي کولی، بیا خو ښکاره ووایه که د افغانستان ټولو ولسونو ته نه وایي، کونړ ته چې کله راتللی، دلته کونړیانو ته ووایي چې وروره دا زمونږ په وس کې نه ده، زمونږ مدیریت او ظرف. یوه اساسي خبره انوري صاحب، د کونړ سره تل د مرکزي حکومت له لورې د مور میرې سلوک شوی دی. په وچه خوړونو باندې په افغانستان کې مونږ یې د رسنیو لارې اورو، په هغه خوړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خوړ کې هلته اوبه راټولې شي او بیا اوبه راشي، اولته د برېښنا بند چې دی هغې ته اوبه ورسېږي او بیا برېښنا تولید کړي. زمونږ چې ښه اوبه شته دی، ما په خپله باندې د کونړ په استازولۍ باندې د تیر ولسمشر سره مخامخ دغه مسایل مطرح کړي دي، د هغې سره بل ځواب نه و، او همدغه مسایل مسله وه چې مونږ دلته. نو چې زمونږ په دولت کې د سره تاک بند جوړول دپاره یا د یو بل بند جوړول دپاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چلی دی، امنیت وساتلی شي، یعنې د کونړ خلک دې ته چمتو دي، بچی بچی چې د دغه بند د دې ټولو بندونو دلته چې کوم بند جوړېږي، د سره تاک بند جوړېږي، نو د سر په بدله باندې دوی د دې امنیت ساتلی شي، خو که حکومت خپل ځان وخوځوي.
اوس پاکستان یو چین ورسره مرستې کوي په د پرمختیا په برخه کې، د برق جوړولو نورو برخو کې. هغوی ورته یوه قولي اردو جوړه کړه د چینایانو د ساتنې دپاره، زمونږ حکومت ولې داسې څه نشي کولی؟
انوري صاحب، په دې وروستیو کې چې خلک وایي چې زمونږ هیلې لږې بیرته هغه مړاوي هیلې مو لږې راژوندۍ شوې دي، هغه همدا دی چې د وروستیو ګامونو د سولې په برخه کې او د همدغسې بنسټیزو او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر لخوا نه اخیستل کېږي، د خلکو یو څه هیلې بیرته راژوندۍ شوې دي. او هغه همدا دی چې زمونږ ولسمشر، اوسنی ولسمشر، دا هڅه کوي خلکو ته قینات ورکی. د قینات په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک رامخکې شي، که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغه مسایلو ته دومره لیوالتیا خې، دلچسپي ورته خې، او دغه پروژه د دې لپاره ځنګړي قول اردوګان جوړي، خو زمونږ حکومت تم دغه یو عملی کار باندې لاس پوری کی، او هغه دې مونږ دې مرتبط خپل هغه لیوالتیا ورته وروخې چې مونږ دومره لیواله یو، دا رکته د امر سره مونږ سره کې مونږ در سره دام رسته کو. پاکستان او چین، تاسو وکتل چې چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغه، دغه ټول مسایل چې دی الته ورته ډېر خب دغه ورته برابر کړیو. نو مونږ هم د حق لرو د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو، د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو، او د خپلو ګټو په خاطر باندې، د خپلو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې لاس ورسره یو کړو.
ډیر مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی. کچیر ته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپۍ او لګښتونه چې کوم په بیلابیل ولایتونو، ولسوالۍ او کلو کې وشو، دغه د اوبو برېښنا بندون ته ځانګړي کړی وي، مثلا د کونړ په سیند باندې یو بند جوړ کړی وي، دا نشو کېدلی؟
په دې کې شک نشته چې د ملي پیوستون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلی شوی دی، تر ډیره ښېګړې هم لري او بدګړې هم لري. ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوي دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو، د دې تر څنګ هغه تطبیق کوونکو ورکوونکو پوره بډې خوړلې دي، یعنې مانا نیم په نیمه بودجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده. خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلی لارې جوړولو، نو ځینې نورو داسې کوچنۍ وړې پروژې دا پکې شوې دي. خو فکر کوم چې برېښنا د ژوند یوه مهمه اړتیا ده، که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي، لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي، څه ډول دغه شانې نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوې دي، ځینې خو زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوچنیو کوچنیو پروژو شوې ده، چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنی نه لري. موږ د افغانستان خلک، بالخصوص دغه د کونړ ولسونه چې موږ د خپلې ټولنې نه خبر یو، زموږ سره همدغه قهرمان دی همدغه افسوس دی چې ولې زمونږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي هغه د ژمي مو اوبه لري د اوړي مو اوبه لري په یو موسم کې نه وژېږي ولې دغه بنسټیزو پروژو ته چا پاملرنه ونه شوله دا زمونږ داسې یو ارمان دی چې دا به زمونږ سره
ترپوله وي که دغه راټولې شوې د وړو پروژو پیسې راټولې شوې دلته بند جوړ
کېده په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سیند بند جوړېده یعنې که فکر وکړو موږ ته خو ارقام نه دي مانو شاید په میلیونونو ډالره وي چې په دغه پروژو باندې لګېدلي خو که دغه باندې د پیچ په واړه سیند په برېښنا بند جوړ شوی وی شاید یو څلور سوه کورنۍ خو روښانه کړي دا هم ښه خبره وي یو فابریکه خو به په جوړه شوې وي نو دا نه فکر کوم چې د نړیوالو سره کوم داسې خاص نظر و زمونږ د حکومت سره کوم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنیو او وړو وړو او ساده کارونو ته مخه
درنو اورېدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اورئ
فضل واحد افکاري تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغې برخې دپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کړه پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي فابریکې جوړې شي دې سره څه شوي تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي ولس څه کړي
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادولی شم چې هغوی په اسدآباد کې سره راټول شو او د دې دپاره چې د دولت نه هم په څو وار د دې غوښتنه وکړله دولت هم څو وار ژمنې وکړلې دولت هم څو وارې دا ژمنه وکړله چې کنور دغه د سره تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیعه پروژه ده دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري کو دغه فلی کیږي خو د کونړ ستونزه چې ده د برېښنا د نشوالي دا به منګه وارو او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسدآباد ته راځي ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې ده په مرکز کې ختمه شوې وه ولې تر اوسه پورې دا دویم درېیم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی اوسه پورې په تیارو کې ناست یو د کونړ پرهنګیان د کونړ مدني ټولنې په اسدآباد کې راټولې شولې او د دولت نه دا غوښتنه وکړله چې تاسې تر اوسه پورې کونړ ته په دې باندې برلی نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړي او یا دغه برېښنا را انتقال کړي چاندې شروع کړه بس پنه راټوله کړله او د دې دفاره چې موږ به ځو زمونږ خو نور وس نه کیږي او په دې باندې نه کیږي دا به موږ نړیوالو ته وښیو چې کونړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې د غزوانان چې دي دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي یو څو ټرکه یا څو مزدي تیګه به پې واخلو او هغه به هلته ورلو عملي کار باندې به شروع کړو تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي ځوانانو کړي دي غوښتنې د دولت نه څو وارې کړي دي
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولس ته څه پکار دي چې تر څو دغه کومو هیوادونو پاکستان او چین چې کومې ژمنې کړې دي دوی سره پریکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي
اوس د ټول نه اړینه ده چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته موږ ورته ضرورت لرو ولسي خلک ورته ضرورت لري هغه داري چې دوی د یوه خوله شي لږ تر لږه یوه خوله دي شي او که بیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي هغه بیا وروستۍ خبره ده خو اوس لپاره چې موږ ورته ډېر زیات ضرورت لرو هغه داري چې دغه دواړه ټیمونه چې د ملي وحدت حکومت په نوم باندې راټول شوي دي په یو ډانچه او یو چوکاټ کې دوی د یوه خوله شي ځکه چې د یو طرف نه یوه خبره کیږي د بل طرف نه بله خبره کیږي نو دلته ولس هم اندېښمن کړی دی هغه باور چې ما مخکې ورته ویل چې لږ تر لږه د خلکو هغه مړه ویلي چې یو څه راژوندي کړي دي په هغې کې هم دوی یوه خوله نه دي موږ خبرونو او رسنیو او ټلویزیونونه ګورو او په دې کې دا حالات په ښکاره ډول باندې څرګندېږي دویمه مسله دا ده چې دا د ولس ته د وس نه پورته خبره ده د دغسې اساسي کارونو ترسره کول چې دي دا د حکومت د همدې لپاره دی چې باید دا کارونه وکړي دا د ولس په توان کې نشته دی ځکه چې مخکې افکاري یادونه بله انوري صاحب دا کارونه ټول کړی دي دا کارونه ټول کړی دي حتی یو وخت کې د سیو چې د فرهنګیان او مدني ټولنې سره راټول شولې کله چې په بازار کې د اسدآباد په خار کې د چاندې د راټولولو یو نمایش یا یو تمثیل وکه نو ډیر خلک داسې وو چې هغه خندل حتی هغه چا چې لس یا شل روپۍ چاندا ورکوله هغه به ممدا ویل چې موږ په وس کې همدا دي چې کچېرته حکومت دا پلمنی سي چې دلته د دې امنیت خنه ده موږ د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولی شو ولس ته یوازې که د امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته او کومک وکړي او دې ته آماده دي په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې دلته لګېدلې دي یا لږ تر لږه د اوس مهال اړتیا چې پاغه پوره کړې ده په هغې پروژو باندې څومره پیسې لګېدلې دي د پی آر ټي چې دلته ولایتي بیا رغونې ډله چې په کونړ کې وه امریکایان
چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې تاسو ته یاد شي چې مونږ د ولایتي بیا رغونې ډلې د مشر سره چې خبرې کولې وای د 400 میلیون نه پورته ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوي دي په بیلابیلو پروژو باندې. تاسو څو ګورئ ولسوالیو ته ورشئ د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه روغتیایي مرکزونه او ښوونځي چې په کومو کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول د دې 400 میلیونو امریکایي ډالرو په سړی چې ورته حساب وکړي 100 میلیونه به په ځای باندې نه لګېدلي. نو دغه 300 میلیونه هغه او دغه کې ولګېدل. د مالی پخوانی وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ هم ونهشي د سرتاق د بند په جوړولو کې دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک د اجازه ورکړل شوې ده د همدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګېږي. موږ نور څه شی نه غواړو د همدغه محصول د پیسو نه دی بیرته به کونړ ته یو توجه وکړي دغه شته برېښنا بندونه چې دي لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی دا د نور چټک کي. نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښیي دې د سره یې وخوله شي خپل مسایل دې اوس چې د مخالفتونو کوم مسایل دی په خپل منځ کې لري دا دې حل کړي او ولس د دوی سره ولاړ دی ولس ورسره بار بار خپل امتحان ورکړی دی بیا هم ورته ورکوي بیا هم ورسره ژمنه کوي. زه د ولس د یو ډېر کوچني فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولی شم لږ تر لږه زه خپل هم دا وسله راغستلی شم چې هلته امنیت وساتم خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي.